په پېښور کې د غرمې 12 بجې شروع دي کوم مشال رادیو د خبرونو په خبري غړا کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعات رپورټونه او د ځینو پاکستانیو او نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې دروړو خبرونه له منور شاو
د خبرونو سرټکی پاکستان وای د امریکا لخوا بندې شوې 300 میلیونه ډالرې امداد نه وو بلکې د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې په لړ کې د پاکستان لګول شوې پیسې وي چې ورد کړل شي د نیټو غوس ملاتړ ماموریت په ننګرهار کې د داعش ډلې د مشر وجنه تاییدوي او د ایران ستر مشر د هیواد په ځواکونو غږ کړی دی چې د خپل استعداد لا نور زیاتولو لپاره دی کار وکړي د خبرونو تفصیل د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي د امریکا لخوا په هیواد د بندون کې 300 میلیونه ډالر امداد نه بلکې د پاکستان پیسې دی او په کار ده چې امریکا یې ادا کړي د امریکا د دفاع وزارت د خالی پورز اویل د ترهګر وډلو پر ضد د کافی اقداماتو نه کولو لوجه پاکستان ته د 300 میلیونه ډالر امداد نه ورکولو فیصله کړې ده خو قریشی پرون ماخام په اسلام آباد کې رسنیو ته اویل
یہ ایڈ نہ تھی نہ ہے نہ یہ اسسٹنس تھی
دا امداد یا مالی مرسته نه ده بلکې هغه رقم ده چې په سیمه کې د امنیت لپاره د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې پاکستان لګولې او په کار ده چې امریکایي د اتحادي هوادونو د مرستو له فند څخه ورکړي شاه محمود قریشی زیاته کړه چې د سپتمبر په 15 د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د اسلام آباد دوره کوي او په هغه کې به د دې مسلې په شمول د دوه اړخیزو تعلقاتو په وده او ګډو اهدافو خبرې درې وشي وزیر اعظم عمران خان پرون د خیبر پښتونخوا په هریپور کې د ونو په کرلو سره د خپل حکومت لخوا د لسو عربو ونو لګولو منصوبه پیل کړه له نوموړي سره په دې سفر کې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان هم مل وو په دغه موقع عمران خان خبري اعلان ته ویل د نړیوالې تودوخې د مقابلې لپاره دا ډیره مهمه ده چې په هیواد کې ډیرې ونې وکرل شي د نوموړي په وینا پاکستان په هغه وو هیوادونو کې شامل دی چې په ممکنه توګه به د نړیوالې تودوخې تر ټولو زیات متاثر کیږي د تحریک انصاف په واکمنې وفاقي حکومت پلان لري چې د لس عرب ونو کرلو سونامي 15 کلن پروګرام لاندې به په اوله مرحله کې د هیواد په 13 لویو ښارونو کې ونې کرل کیږي په قبایلي سیمو کې هم پرون د ونو نال کولو کمپاین شروع شوی دی له نن څخه د بلوچستان په 2 ضلعو کې د پولیو ضد کمپاین پیل شو چې اته ورځې به دوام ولري د امنیت لپاره یې ټینګ ګامونه پورته کړل شوي په کوټه کې د پولیو ضد ایمرجنسي مرکز د مشر سید فیصل احمد له لوري بیګا په جاري شویو بیان کې راغلي دا کمپاین په کوټه او په شین ضلعو کې کیږي چې پکې به له 2 لک زیات ماشومانو ته د ګوزان یا پولیو خلاف ویکسین ورکول شي په دې کمپاین کې به هغه ماشومانو ته چې عمرونه یې له 2 کلونو زیات وي د پولیو ضد ستنې یا انجکشنې هم لګول کیږي د یادونه ولدا چې په روان کال کې په پاکستان کې د پولیو 3 نوي کیسونه مخې ته راغلي او 3 واړه یې په بلوچستان کې ریپورت شوي دي په بلوچستان کې په 2 جدا جدا پیښو کې 3 کسان مړ شوي او 4 نور جوبل شوي دي په اولنې پیښه کې په مستون کې په یو بمی چاودنه کې 1 تن وژل شوی او بل جوبل شوی دی چارواکي وایي چې دا پیښه نن سهار وختي رامنځته شوې ده او داسې ښکاري چې ریموټ کنټرول بمی برید وو تر اوسه د دې برید ذمہواري چا نه ده منلې په بل پیښه کې د دې صوبې په مرز ضلع کې بیګا د کویلې په یو کان کې 3 مزدوران مړ شوي او 3 نور به هوښ شوي دي چارواکي وایي چې دغه پیښه د هوا د بندېدو له وجې رامنځته شوې ده او 2 مړي یې رئیستلی او د 3م د رئیستلو چارې روانې دي تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ په افغانستان کې د نیټو غوس ملاتړ ماموریت په ننګرهار کې د داعش ډلې د مشر وجنه تایید کړه د امریکا په مشرۍ د نیټو غوس ملاتړ ماموریت پرون په یو بیان کې ویل چې ابو سعد او اورکزه د اگست په 15مه د امریکایي ځواکونو په یو برید کې وجل شوی وو افغان چارواکو له دې وړاندې په خوګیانو کې د نوموړي د وجنې خبر ورکړی وو پرون ماخام د پرون ماخام د غوس ملاتړ ماموریت یو چارواکي د نوم نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته ویل اورګځه په سونو مونږ پیژندل کېده چې پکې یو یې ابو سعید باجوړی او بل یې ابو سعد ارهابي هم وو. بیان د غوس ملاتړ ماموریت د نوې امریکایي مشر جنرال اسکاټ میلر له خلیلې کې امریکا او ملګری په افغانستان کې د نړیوالو ترهګرو ډلو باندې فشار برقرار ساتلو لپاره موجود دی. میلر 13 ورځ د جنرال جان نیکلسن پر ځای د ناتو د ماموریت نوې کمانډان شو. ټاکل شوی چې نن د هالینډ یو عدالت ته هغه 19 کلن افغان وړاندې کړل شي چې په یو مشکوک ترهګر برید کې په مبینه توګه د امسټرډم په مرکزي ریل سټیشن کې دوه امریکایي وګړي په چاکو وهلي دي. د امسټرډم پولیسو ویلي د جواد اس په نوم دغه ملزم به نن جج ته وړاندې کول شي. دغه دوه نارینه امریکایي وګړي د اګست په 1 د ګڼې ګڼې پر مهال د چاکو په گزارونو سخت جوبل کړل شوي وو. وروسته پولیسو دغه بریدګر په سمدستي ډول په ډزو جوبل ک او د دواړو جوبلو کسانو سنگی اسپتال ته ویول د امسټرډم خار انتظامیه له ملزم څخه د پولیسو د پښتنو ورسته ویل چې د ملزم د ابتدایي بیان تر مخه د تند ترهګر برید اراده درلوده. او بل خبر دا چې د ایران ستر مشر آیت الله علی خامنائی د هیواد په ځواکونو غږ کړی چې خپل دفاعي استعداد دی لا نور سیوا کړي. د خامنائی په رسمي ویبپاڼه 13 ورځو ویل شو. نوموړي پوځي کمانډرانو ته په خبرو کې ویل چې که څه هم د سیاسي اندازو مطابق د پوځي جنگ امکان نه ښکاري خو زیاته یې کړه پکار ده چې پوځ بیدار وسی. دا څرګندونې له هغې اعلان یوه ورځ وروسته شوې چې ایران د بیلیسټیک او کروز میزایلو استعداد سیوا کولو د جنگي جازونو او د دغه راز د سمندر پتل کې چلیدونکو یا سبمیرین اخیستلو د پلانونو اعلان وکړ. دا په داسې حال کې ده چې د تهران او واشنگتن ترمنځ تناو سیوا شوې ده. دا اتر دې د مد مشال خبرونه او درته د کرنسیو بای او موسم حال وړاندې کوو.
نن د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.3 روپے 75 پیسې غستل کیږي او په 1.4 روپے 10 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.55 روپے 50 پیسې او په 1.85 روپے 40 پیسې. یو یورو په 1.25 روپے 40 پیسې او په 1.25 روپے. د متحده عرب امارات درهم په 3.3 روپے 10 پیسې او په 3.3 روپے 40 پیسې. د سعودي عرب ریال په 2.3 روپے 10 پیسې او په 2.3 روپے 50 پیسې. او درې سواته د ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی غسل کیږي او 320 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. یو افغانی په یو روپی او یا پیسې غسل کیږي او په یو روپی دوا او یا پیسې خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د نهې په ورځ په پېښور کې په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي او په بنو او کوټه کې به آسمان شین وي. په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 26 او کم نه کم 28، بنو کې 28 او 25، او کوټه کې به زیات نه زیات 30 او کم نه کم 12 ډیګري سینټي ګریډ وي.
د مشال رادیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې اوري. د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی ویلی امریکا باید د هیواد ته هغه پیسې ورکړي چې له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې لګولې دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان بیا پرون په هیواد کې د 100 اربو بوټو لګولو د یوې پروژې د پیل اعلان وکړ. د چاپیریال ساتنې د چارو یو پوه د حکومت دغه اقدام د وخت ضرورت بولي.
خاص کر دا د موسم تبدیلی په کوم افراد چې راغلي دي د هغو مخنیوي لپاره دا ترګوزه شي نشي کېږي.
سر لنن د بلوچستان په کوټه او پشین ضلعو کې ماشومانو ته له پولیو څخه د حفاظت څاڅکو ورکولو 7 ورځنی کمپاین پیل شوی. د جنوبي وزیرستان د سرروغې تحصیل د ځینو کلیو اوسیدونکي بیا د ژوند د بنیادي اسانتیاو د نشتوالي له امله شکایتونه کوي.
د ټوبیل مسله درو اسکول دا یا هسپتال دا یو شای هاده تابع کلیتا پغرنګ نه دی ملا شواله کانور علاقه ده چې بلاب شوی دي.
پر یو شمیر نورو سیمه ایزو موضوعاتو هم رپورټونه لرو. هیله دا اوریدو ته له مشال رادیو سره اوسئ. اولنه موضوع ترازو: د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلی واشنگتن چې په اسلام آباد کومې پیسې بندې کړې دي د مالی مرسته نه بلکې هغه رقم دی چې د ترهګرۍ ضد مبارزه کې پاکستان لګولی دی. د نوموړي په خبره امریکا باید پاکستان ته دا پیسې ورکړي. امریکا د خالی شنبې پر ورځ ویلي وو چې پاکستان ته دغه 300 میلیونه ډالر ځکه نه ورکوي چې په خبره دغه هیواد د ترهګرو ډلو پر ضد د تسلۍ وړ اقدامات نه کوي. په دې اړه خبریال او شنونکو په اسلام آباد کې د مشال رادیو همکار طاهر خان دا معلومات را کوي.
300 میلیون ډالر امریکا چې ویلا امداد دی هغه دوی منسوخ کړی دی. نو د پاکستان خارجه وزیر دا خبره وکړه چې دا د امریکا امداد نه دی چې پاکستان ته دوی کپلانو چې ورکی او شام ملک رشید دا خبره وار وار باندې وکړه چې دا هغه پیسې دي چې پاکستان د دهشتګردۍ خلاف په جنگ باندې خرج کړی دي او پاکستان ته باید چې دغه کم اتحادی ملکونو لپاره امریکا په کال 2002 کال کې کوم یو فن جوړ کړو نو دا دغه نه پاکستان د باید چې ورګی شي. دوی مدد خبره کوله چې دا مسله به دوی د امریکا خارجه وزیر سره چې هغه د سپتمبر په 15 په اسلام آباد کې وی نو دوی به سره دا خبره کوي د هغه نظر به هم اوري او د پاکستان به سره خپل نظر هم شریکوي. لیکن د دورې نه وړاندې امریکا یو پیغام ورکړی. امریکا دفاع وزیر جیمز میتس چې کوم بیان ورکړی و چې امریکا د خارجه وزیر بمزي د امریکا د فوج مشر به مخ سره په سفر کې وی او دوی به پاکستان ته یو پیغام ورکړي غواړي به چې آیا سرنګي کار وکړي شي چې د وسلوالو ډلو خلاف دی مشترک ګامونه والی د پاکستان سره چې د امریکا تعلقات خراب دي نو پاره کې بنیادی د امریکا ګیله د پاکستان نه هم دا جوړیږي اغه دا د وقې چې پاکستان د افغان طالبانو خلاف یا د حقانی خلاف ګامونه ناخلی یا د اغه ډلو خلاف ګامونه ناخلی چې امریکا دا وقې چې هغه د پاکستان نه د ګاونډیانو خلاف د هندستان خلاف یا په کشمیر کې اغه فعالیتونه کوي نو دا د پاکستان لپاره یو امتحان دی چې څنګه امریکا دا غواړي پاکستان د افغان طالبان یا د خبرو میستر اولی په غیر دباو فشار زیات کی او کو اغه د خبرو میستر ناراضي نو امریکا دام د پاکستان تر غوښتنه کړل چې بیا دي خپل خوره دغه ډلو ته د استعمال اجازه ورنکړي. پاکستانیان دا وایي چې دوی به د یو بل هیواد جنگ بیا په پاکستان باندې لکاغه نه غواړي چې هغه د دوی په یو رول او کردار وي او پاکستان اوس دا خبره کوي چې طالب خبرو تر اوستل هغه د پاکستان ذمہواري نه بلکه هغه د ټولو مشترک ذمہواري ده. دلته یو مشکل حالت د پاکستان لپاره اوس دی چې څوک
په اسلام آباد کې د مشال رادیو همکار طاهر خان چې د پاکستان د خارجه وزیر شاه محمود قریشی د پرونی بیان په اړه موږ ته دغه بیان یې اورو دغه په اړه معلومات راکول او خپل تحلیلی هم وړاندې کړ.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی موبجو
ستونزه او سرکار
په پاوکم یو لسوبجو
د مشال مرکا
په یونی مبجا
ټولنا او سخدریزی
په دونی موبجو
د سولې پلور
په پاوکم درو بجو
سندره جادوګری
په درینی موبجو
روختیا او درملنا
په سلورو بجو.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پرون د اتوار پر ورځ په هیواد کې د لس عرب ونو کرلو د یوې منصوبې اعلان وکړ. نوموړي پرون د خیبر پختونخوا په هریپور کې یوه ونه ولګوله. وروسته پر ټویټر پر خپل یو بیان کې پر ولس غږ وکړ چې د آب هوا د پاک ساتلو او د آلودګۍ د مخنیوي په مهم کې یا په کمپاین کې له حکومت سره همکاري وکړي. هم پرون بیا د پاکستان په مختلف ښارونو کې چارواکو بوټي وکړل. تفصیل عبدالحی کاکړ اور.
د پاکستان حکومت د درختو لګولو د مهم ته پلانټ فار پاکستان یعنی د پاکستان د ګټو لپاره ونی بوټي وکړي نومور کړی دی. دا د واکمن طریق انصاف د حکومت د سلو ورځو د پلان برخه ده. د اتوار ورځ په هریپور کې د درختی لګولو وروسته عمران خان خبر اعلان تول دا 15 کلن مهم دی چې لمخې به ټول پاکستان زرغون سي. هغه زیاته کړه چې کله نن ځخه د ونو پر کرولو لاس پوری نکړل سونو کېدای شي په راتلونکي کې ټول پاکستان په صحرا بدل سي. د نړۍ د نورو برخو په شان پاکستان هم د آب او هوا له بدلون او د هوا له ککړتیا سره مخامخ دی. سش کال د اگست پر اتمه نیټه رویټرز خبري اژانس په پاکستان کې د درختو لګولو د مهم پاړه یو رپورت خپور کړیو چې پکې د ملک امین اسلم چې وروسته د عمران خان په کابینه کې د ماحولیات وزیر سو لوخله ولسیو چې دا هیواد هر ورځ د ماحولیاتي ستونزو لوجي یو عرب روپی خرڅوي. د ماحولیاتو پور ډاکټر فیض کاکړ له مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال د حکومت د دې منسوبې ستاینه وکړه او ویل چې له دې سره به نه یوازې پاکستان هغه هدف ترلاسه کړی سي چې د آب هوا د بدلون په لړ کې نړیوالو ورته ټاکلې دي بلکې زیاته ګټه به هغو سیمو ترسیږي چې ورستر بل په صحرا بدلی شي.
په نړۍ کې چې زموږ کوم ذمہاریاں دي د انوایرنمنٹ په والا باندې موږ باغ تر سره دا ټیم چې دی په بلوچستان کې زموږ د ژوندون کوم شخړې دي هغه زموږ چاپیریال یا انوایرنمنٹ دی دا هغه سره متعلق دي او خاص کر دا د موسم تبدیلی بلوچستان کې ډیره غټه تباہی راوستلې ده کوم اسرات چې سیدا غل دي دا هغه سره دا شخړو مخنیوي د پاره د تر دوه شی نشي چې زموږ په خاطر
تریک انصاف له 2013 څخه تر 2013 پورې پر خیبر پښتونخوا حکومت وکړ چې پر دې مهال د یو عرب درختو لګولو منصوبه پیل کړه. هغه وخت تر باندې نیوکه وسی خو د چاپیریال ځینو ادارو او کارپانول چې د دې منصوبې لوجي ماحولیاتو ته یو څه ګټه رسیدلې و. چاپیریال پوه شبیر حسین وایي چې باید د درختو لګولو تر شمیر زیات د معیار خیال وساتل سي.
په دې کې باید د تعداد او معیار دواړو تقابلي جایزه وشي، یعنی که یوازې د ونو پر شمیر توجه ورکړل شي دا به ښه خبره نه وي. موږ ته پکار ده چې د زیاتو بوټو کرلو پر ځای ټول ماحول لسره ورغو.
د پاکستان د ماحولیات وزیر ملک امین اسلم د اگست پر 8 نیټه په اسلام آباد کې د دوامدار ترقی پاړه اداري اس پی ڈی آئی لخوا جوړې سوی غونډې ته ویلي ول چې د پاکستان سبزه ورځ تر بل ختمي شي او آلودګي په زیاتېدو ده. نوموړي زیاته کړې وای چې د دې حالاتو مخنیوي یوازې درختی کولای سي او د پوینا درختی شنه کول د دوی شوق نه بلکې د ژوند او مرګ مسله ده.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
سر له نه د بلوچستان په دوه ضلعو کوټه او پشین کې ماشومانو ته له ګوزن یا پولیو څخه د حفاظت څاڅکو ورکولو اته ورځنی کمپاین پیل شو. چارواکي وایي په کمپاین کې بل 5 کلونو څخه کم عمره شاوخوا 200 ماشومانو ته د یاد رنځ ضد واکسین ورکي. د دې کمپاین لپاره ټینګ امنیتي ګامونه پورته کړل شوي دي. تفصیل په دې رپورت کې اورو.
په کوټه اپشن ولسوالۍ کې د پولیو د ناروغي په ضد کمپاین د نن څخه پیل شو چې تر اتو ورځو پورې به روان وي. په دغه ځانګړي کمپاین کې به د 200,000 څخه زیاتو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول کیږي. د دې ترڅنګ به واغه ماشومانو ته چې عمرونه د 2 کلو څخه زیات وي و هغه ته به دا ځل د پولیو ضد ستنې یا انجکشن هم لګیږي. په کوټه کې د پولیو ضد ایمرجنسی مرکز د مشر سید فیصل احمد لخوا جاری شوی په یو بیان کې ویل شوی دي چې تر دروشت میاشت پورې و ماشوم ته د پولیو د وایرس ته لګېدو خطر زیات وي. کوټه اپشن ولسوالۍ چې د پولیو د وایرس له امله زیات خطرناک دي، نو ځکه حکومت پریکړه کړې ده چې په دغه دواړو ولسوالیو کې به دا ځل د پولیو ضد خصوصي کمپاین کوي. د شاغلی فیصل په وینا چې د پولیو د ناروغي په ضد په بلوچستان کې کمپاین په کامیابی سره روان دی او د ټیکو یا ستونو د لګېدو وروسته به د دغه ناروغي په مخنیوي کې نور هم بریالیتوب ټینګ سي. شاغلی فیصل پر اولس ژغ کړی دی چې هغه د پولیو په ضد په اوسني کمپاین کې خپل کردار ولوبوي. بیا په خاصه توګه د عالمانو زیات ذمېداري ده چې هغه مندې او پلانونه قانع کړي څوک چې تر اوسه و خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد وڅاڅکو ورکوي ولته په سمه توګه زړه نشکوي. دلته خبره ده د ونی ورده چې د پولیو ضد 13 میاشت هم د سوبې په 22 ولسوالیو کې درې ورځې نه کمپاین شوی وو. په کوم کې چې د ولس لکو څخه زیات وو هغه ماشومان ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول شوی وو. د چا عمرونه چې د 50 کلو څخه کم وو. د ونی ورده چې په روان کال کې په پاکستان کې د پولیو د وایرس څخه تر اوسه 3 ماشومان معذوران شوی دي. خو د بده مرغه دغه 3 واړو ماشومانو تعلق د بلوچستان د دوکې ولسوالۍ سره دی. په کوټه کې د روغتیا د صوبایي چارواک په وینا چې د کوټ پشین او کل عبدالله ولسوالۍ وروسته دوکې هم د پولیو له امله زیاته خطرناک ولسوالۍ ګرځول شوې ده، ځکه چې هلته لا اوس هم د پولیو وایرس وجود لري.
د مشال تر څنګ اوسه د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو.
د جنوبی وزیرستان د سره روغ تحصیل د ځینو کلو اوسیدونکي وایي د ژوند بنیادي اسانتیاوې لکه د څښلو اوبه، د روغتیا مرکز او د ماشومانو لپاره ښوونځي نه لري. په خبره چې حکومت د دوی پر مشکلاتو ځان غلی کړی دی، خو د سیمې انتظامي چارواکي وایي له دغو څخه د ځینو مسلو د حل په برخه کې وار له مخه کارونه پیل کړي دي. دوی ډاډ ورکوي چې د سیمې د خلکو ستونزې به هم له ځایي مشرانو سره د سلا مشورو په نتیجه کې ژر حل کړي. سیلاب مسعود معلومات راکوي.
د شولی وزیرستان تحصیل سره روغ دو کلیو ولما او تبای و سدون کی ویایی چه د تعلیم صحت او د شلو د اوبو سہولتونا نشتا او کشتا آغا ها پر نشتی صاحب دی د ولما کلی ملک عزیز اللہ دغا نیم گڑتیاوی پا دا رنگ بیانوی
بی دیر پریشانی دو یو سکیم سوایو کانا چه آن اکام دا سی یه شای دی دو آم آغی روڈ دی کانا اپنی مدد آپ می جاک تر کرای دی او سلاس لکاری پای امینی رو کر نو هغه مطلب دا چې ډېر لوی پریشان کون دی خلک هم دروبت نشي پی نو ورسره بجلی دی بجلی دغه علاقې هنسته دی بجلی کښې کاجا ایب خیل والمو دا د روډ د بی هن د هر شي د سهولت نه پوت دا کلی کښې بالکل پرایمري سکول نشته دی
په دغه باره کښې د تبۍ د کلي اوسېدونکی تاج علی خان مسعود خبر هم وار وایي
په اپریشن آباد چې کومې علاقې ته څه سهولتونه ملاو شوي دي په دغه کښې تبۍ ته یک یو سهولت نه دی ملاو شوی د ټوبویل مسله دو څرنګه سکول دی یا اسپتال دی یا نور بنیادی ضرورتونه دي دغه یو شی ها د تبۍ کلي ته پغ رنګ نه دی ملاو شوی لکه نورو علاقې ته چې ملاو شوي دي که نه
دغه غوښتنې او نیمګړتیاوې مې چې د سولي وزیرستان اډیشنل ډیپټي کمیشنر دلنواز وزیر ته ور مخشې کړې هغوی وویل
ډی سي صاحب د هیلت او د ایجوکیشن په باره کښې سپیشل میټینګ راغوښتی دی څومره ایجوکیشن څومره سکولونه دي او څومره د هیلت فیسیلیټیز دي بی ایچ یو څخه دي د هغې دپوره چې مثال سټاف لږل او د تبۍ کلي والا چې کومه بی ایچ یو دغه خبره هم کړي چې دا تمیز زر کې نظر کې ټافر ولا شي چې کوم میډیسن دي دا شی نه دي ان شاء الله دا زر به رسوي کوڅه شو دی به مسله دا د پبلک هیلت ډیپارټمنټ ته زه سپیشل انسټرکشن ورکو پر راونه ډی بی کې دی لوړ شي او دې شي سروې وکړو ان شاء الله چې کوشش وکوي چې پر راون ټیم کې د دې خلک مې دې به مسله زر نظر ختمې کړي ان شاء الله په شریک باندې مې دې په مشوره سره کوشش وکړي چې سره زر نظر یې کامې شي
د تبۍ والمې اوسېدونکو په دا خبره زور ورکا چې د دغو کلیو سره سره په لاره بره نورو کلیو کښې د څښلو د اوبو بیخي کمښت دی حکومتي چارواکي د ټوبویلونه ډګویلونه او کوهي راته منظور کړي سیلاب مسعود مشال ریډیو تبۍ سویلي وزیرستان
تبصرې شننې خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې اورېدلې او لیدلې شئ
د پاکستان خزینه فعالانو د بلوچستان های کورټ د مشر په توګه د سیده طاهره صفدر ټاکنه ستایلې ده دوی په خبره دا لومړی ځل دی چې یوې ښځې ته د عدالتي پرېکړو اختیار ورکول کیږي نوموړی پرون یکشنبه په کوټه کې د خپلې عهدې سوګند پورته کړ د پاکستان په تاریخ کې اول ځل لپاره یوه ښځه د یوه لوړ پوړي عدالت مشره جوړه شوه تفصیل له عبدالحی کاکړه اورو
کله چې سیده طاهره صفدر د بلوچستان های کورټ د مشر په توګه سوګند واخیست او پر ټولنیزه میډیا په تیره بیا په ټویټر باندې په دې اړه غبرګونونه ورکړل سو په دې کې سیاستوالان خبریالان د ښځو د حقونو فعالین او د نظر نور خاوندان شامل وو په دې اړه د ښځو پر ستونزو دستاویزي فلم جوړونکي سمر بن الله د اتوار فرض مشال ریډیو ته وویل چې د سیده طاهره صفدر ټاکنه نه یوازې د پاکستان بلکې په خاصه توګه د بلوچستان د ښځو لپاره ډیر سمبولیکه اهمیت لري
کوم ټولو کې ضروری خبره ده چې مونږ لیدلې دي چې په پارلمان دی که زموږ جرګې دي چېرته هم په ډیسیژن میکینګ کې مونږ ته زنانه نه ښکاري نو ډېره ضروري ده چې په داسې لیبل باندې چې څومره زیاتې ښځې راځي او بلوچستان له خو زه وایم ټولو کې ضروري ده هغه د ښځو هغه مخکې چې کوم مسلې دي هغې به ډېر مخنیوی کېدای شي
ګلالۍ اسماعیل د ښځو د سیاسي بیدارۍ لپاره د اویر ګرلز په نوم یوه غیر حکومتي اداره چلوي نوموړی د جسټس طاهره صفدر ټاکنه د خوشحالۍ خبره ګڼي خو وایي چې باید په ټول عدالتي نظام کې د ښځو رول پراخ کړل سي
دا زمونږ دپاره د خوشحالۍ خبره ده خو زه دپاره هغه ماحول مهیا کول دي ځکه چې مونږ ګورو کله ښځې په دغه کې په عدالتي نظام کې ښځې وکیلانې زیاتې ښځې جج زیاتې نو دا به په معاشره کې چې کومې عامې ښځې دي هغې دپاره به هم د انصاف اصول اسان کړي چې کله ښځو ته دا پته وي چې په دې عدالتونو کې صرف سړي نه کښېني په دې کې ښځې هم کښېني نو هغې به هم په کولاو زړه باندې عدالتونو ته تلی شي خو چې کله هغې په دې باندې پوه دي چې په دې عدالتونو کې صرف سړي ناست دي هم سړي د هر څه فیصله کوي نو ښځې هم دومره ځان زورور بیا نه ګڼي چې دلته د انصاف اصول دپاره لاړ شي
د پاکستان د نفوسو شمیر شاوخوا 20 کروڑ دی چې پکې د ښځو شمیر څه د پاسه 48 فیصد جوړی شي خو د ښځو د حقوقو فعالین وایي چې ښځو ته د هیواد په چارو کې هغومره رول نه دی ورکړل شوی څومره چې پکار دی. د پاکستان پخوانی څارنوال ملک کیوم مشال ریډیو تول چې باید په عدلیه کې د ښځو شمیر زیات کړل سي.
د پاکستان په عدالتونو کې خځې ججانې کمی دي او سیده طاهره صفدر یې هم د زیاتې تجربې او ډیر کار یا د سینیارټۍ پر بنیاد اخیستې ده. په عدلیه کې د خځو ججانو د شمیر لوړولو لپاره هغوی ته باید زیاتې نوکری ورکړل شي، او چې کله د ججانو ترقی کیږي نو باید په دې لړ کې ښځینهو هغو ته زیات اهمیت ورکړل شي.
د بلوچستان های کورټ نه به مشره سیده طاهره صفدر په 1950 کې په کوټه کې زیږیدلې وه او هم په دې ښار کې زده کړې ترلاسه کړې دي. نوموړی په 1928 کې سیول جج سوه او په 2009 کال کې د بلوچستان های کورټ جج جوړ سوه. د دې پلار امتیاز حسین باقری حنفي د بلوچستان یو له مشهورو وکیلانو څخه وو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. ډیلی ټایمز رسپانډ لیکي پر دې سربیره چې په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې د ذهني ناروغانو شمیر زیات دی، د دې صوبو حکومتونو په دغه لړ کې کوم قانون یا تګلاره نه ده جوړه کړې. د لیکنې تر مخه په پاکستان کې د ذهني ناروغانو لپاره د یو مناسب قانون د نشتوالي له وجې هغوی له سختو ستونزو سره مخامخ دي. د لیکنې تفصیل انیسه اجمل اورو.
په ډیلی ټایمز کې د بشري حقوقو قانون پوهې او د دماغي صحت فعالې دانی کا کمال لیکنه خبره شوې ده چې پکې غوای سږ کال په چترال کې د ځانوژنې شاوخوا سلور سلويخت پیښې رپورټ شوې دي. په دې کې زیاتره د ښځو د خودکشي پیښې دي چې وجه ذهني خفګان ښودل شوې دي چې تشخیص یې نه شوې. د لیکوالي په وینا د شمیرو ته په کتو د خیبر پختونخوا صحت محکمې د یو کمیشن جوړولو هدایت ورکړل چې مخه یې د کمی نفسیاتي درملنې ورکولو ترڅنګ د ځینې نورو خبرو جاج اخیستل دی. روسپانلی کې د ذهني ناروغو لپاره د 2001 کال قانون د دې ناروغانو د درملنې لپاره په کارونه کې خواله راوستي وو. لدې قانون وړاندې په پاکستان کې د 1912 کال یو قانون موجود وو چې لمخې به ډاکټرانو لپاره دا ضروری نه و چې ذهني ناروغان او یادغي خپلوان د مریض د درملنې اخراجاتو هغه ته پراتلونکي کې د نورو مسلو نه خبر کړي. د 1912 کال قانون لمخې به زیات ذهني ناروغتن د ډیر شروع لپاره هم په رسمي توګه گرفتاره کېده شو. لیکوالي کې قانون ډیر وختونه ناسم کارول شوی وو. دانی کالی کې د ذهني ناروغانو د 2001 کال په قانون کې بدلونونه شوي دي، خو لا تر اوسه په سمه توګه نه دي عملي شوي. په دې بدلونونو کې د مریض شناخت پټ ساتل او زیات نه زیات د 2 ساعتونو لپاره د بندي کولو ترڅنګ په دغه وخت کې د نفسیاتي ماهر لخوا درملنه پیلول شامل دي. دانیکا کمال لیکي د اتلسم آئینی ترمیم وروسته روغتیایي چارې له مرکز څخه صوبو ته سپارل شوې دي. د لیکوالي په وینا سند حکومت په 2013 کال کې د ذهني ناروغیو یو قانون منصور کړ چې دا شان د ذهني ناروغانو درملنه بهتره او داغي حقونه خوندي کړي. دغه سي د پنجاب حکومت په 2014 کال کې بغیر د نفسیاتي ماهرانو سلام مشورو د ذهني ناروغانو لپاره یو قانون عملي کړ. لیکوالي لیکي په دې کې زیاتره خبرې د 2001 کال د قانون په سیر دي. د دانیکا کمال په وینا په خیبر پختونخوا بلوچستان کې د ذهني ناروغانو شمیره زیاته ده، خو د دې صوبو حکومتونو تر اوسه د موجوده وخت مطابق د ذهني ناروغو کوم قانون نه دی جوړ کړی. ډیلی ټایمز لیکي په پاکستان کې له 1400 څخه کم روزل شوي نفسیاتي ماهران دي چې د باده په لحاظ سره د 500 خلکو لپاره یو سایکایټریسټ یا نفسیاتي ماهر جوړیږي. روسپانلی کې د پاکستان حکومت پر صحت 2.4% خرچه کوي او د دې کې بیا د 2% نه کمې پیسې په ذهني ناروغو لګول کیږي. د دې ترڅنګ په پاکستان کې په پولیس قانون یا ټولنیز خیرخېګړې په ګډون داسې یو پیژندل شوی اداره نشته چې د ذهني ناروغۍ په برخه کې د بیړنیو حالاتو پر مهال ورسره رابطه وکړل شي. دانیکا کمال د مقالې په اخیره کې لیکي په پاکستان کې د ذهني ناروغو یو سم قانون د نشټوالي له وجې ذهني ناروغان په خپلو کورونو، سرکاري ادارو او دغه سي نورو ځایونو کې خوندي نه دي.
خزی د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي.
کدوی پرمختللی وي نو ټولنه پرمخ ځي. په داندې هلي خبرونه کې له فرخندا ست سره به ووري چې د پښتنو خصوص د پرمختګ پر وړاندې خندونه څه دي.
د هرې نهې یا سه شنبې او هر زیارت یا پنجشنبې په ورځ
د په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې کېدونکې د اوریدونکو د خبرونو لنډیز له منور شاه اورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وای د امریکا لخوا یې په هیواد بندول کې 300 میلیون ډالر امداد نه بلکې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې د پاکستان لګول شوی پیسې دي او په کار ده چې امریکا یاد کړي. د امریکا دفاع وزارت د خالی پورز ویل د ترهګرو ډلو پر ضد د کافي اقدامات نه کولو له وجې پاکستان ته د 300 میلیون ډالر امداد نه ورکول فیصله کړې ده. وزیر اعظم عمران خان پرون د خیبر پښتونخوا په اړیکور کې د ونو په کرلو سره د خپل حکومت لخوا د لسو عربو ونو لګولو منصوبه شروع کړه. په دغه موقع عمران خان خبري اعلان ته وویل د نړیوالې تودوخې د مقابلې لپاره دا ډیره مهمه ده چې په هیواد کې یې ډیرې ونې وکرل شي. نوموړی وایي دا منصوبه به په 15 کلونو کې سرته رسوي. په بلوچستان کې په دوه جدا جدا پیښو کې درې کسان مړه شوي او څلور نور جوبل شوي دي. اولنۍ پیښه نن سهار د مستونګ ضلع په ګنداوه سیمه کې شوي چې پکې په یو ماین یو کس ماین چاودنه کې یو کس وژل شوی او یو جوبل شوی دی. تر اوسه چا د دې برید ذمواري نه ده منلې. بلخوا بیا په مچ کې د کویلې په یو کان کې درې کسان د هوا بندېدو له وجې مړه شوي دي او درې نور جوبل دي. تر اوسه د دوو تنو مړي راایستل شوي. له نن څخه د بلوچستان په دوو ضلعو کې د پولیو ضد کمپاین پیل شو چې اته ورځې به دوام لري او د امنیت لپاره یې کوټلي ګامونه پورته کړل شوي. چارواکي وایي چې دغه کمپاین په کوټه او پشین ضلعو کې کیږي چې پکې به له 2 لکه زیاتو ماشومانو ته د ګوزان یا پولیو خلاف واکسین ورکول کیږي. د نیټو غوس ملاتړ ماموریت په ننګرهار کې د داعش ډلې د مشر وژنه تایید کړه او په یو بیان کې وویل چې ابو سعد اورکزی د اګست په 15 د امریکایي ځواکونو په یو برید کې وژل شوی دی. او د ایران ستر مشر آیت الله علی خامنئی د هیواد په ځواکونو غږ کړی چې خپل دفاعي استعداد د لانور سیوا کړي. نوموړي ویلي دي چې په موجوده وخت کې د سیاسي اندازو مطابق د جنگ امکان نه ښکاري خو زیاته یې کړه په کار ده چې په اوس بیدار اوسي.
او سردونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننیو اداریو مهم ټکی له سراج ظهیر اورو.
نن د انګریزي ژبو ورځپاڼو ډان او ډیلی ټایمز خپلې ادارې د پاکستان او امریکې په تعلقاتو لیکلي. د غلل کې ډیلی ټایمز ورځپاڼه وایي د مایک پومپیو پاکستان ته د سفر نه وړاندې ټرمپ انتظامی د کولیشن سپورت فند په مت کې پاکستان ته ورکوونکي امداد کې 300 میلیون ډالر کمی راوسته. 300 میلیون ډالر کمی راوسته دا په داسې حال کې چې د جنوري 2018 کال راهیسې امریکا د پاکستان په امداد کې 800 میلیون ډالر کمی کړی دی. امریکایي خارجه محکمه تور لګوي چې پاکستان افغانستان کې د طالبانو مرستې کوي او دلته یې طالبانو ته پټنځایونه ورکړي. ادارې وړاندې لیکي د افغانستان تلپاتې امن او خلاري لپاره دواړو ملکونو لپاره یو بل اعتماد او کلک مرستې ضروری دي. خو د امریکا د یو اړخیزه پالیسۍ په وجه پاکستان د ایران، روس او چین سره تعلقات زیات کړي. بیا هم پاکستان غواړي چې د یو آزاد خپلواک او جوهري ملک په حیث امریکا سره د برابرۍ په بنیاد تعلق وساتي. ادارې اخر کې لیکي باید چې د امریکایي خارجه وزیر پاکستان ته د سفر دوران داسې لارې چارې ولټول شي چې د دواړو ملکونو په ګټه کې وي او د پاکستان په اړه د سخت رضای پالیسۍ نه ډډه پکار ده ځکه چې له دې سره هیڅ چاته سپلاس نه ورځي. د اردو ژبې ورځپاڼه نوی وخت خپلې ادارې کې وایي د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د پنجاب کابینې غړو ته هدایت جاری کړي چې په ځمکو قبضه کوونکو تجاوزاتو کې د ککړ مافیا پر ضد کاروایی وکړي. د دوی به وفاقي حکومت مرسته کوي. ادارې وایي دې کې شک نشته چې په دې ملک تر ټولو لویه مسله ده کرپشن او د درغلی ودا او کده دې ټولنې نه کرپشن او درغلی ختم شي نو اولسته به انصاف او میرټ تر لاسه شي. ادارې زیاتوی بل خبره ده چې کرپشن یوازې په پنجاب کې نه کیږي بلکې دا په ټول پاکستان کې کیږي او په تیر حکومتونو کې ډېر وخت هیڅ توجه نه ورکړې شوی نو دې خپل جړلې مضبوطی کړي. د ادارې په خبره د وزیر اعظم د اعلان مطابق بهشکه د درغلی پر ضد پیل دې د پنجاب د صوبې نه وکړې شي خو دې کاروي تر ټول ملک د غزولو ضرورت دی ځکه چې اکثره قتل شوی دي چې د دې خلکو پرشا په پارلیمان کې ناس خلک ولاړ دي. نو که نن د دې درغله خلکو پر ضد د ایوان نه عملیات شروع کیږي او وزیر اعظم عمران خان یې په خپل نگرانی کوي نو لری نه ده چې لدې ملک کرپشن یا درغلی ختم شي. د دې ترڅنګ له پیښور خبریدونکو مشرک پر سپړ خپل ادارې کې لیکي په مرکز کې د حکومت د جوړیدو یو سور زیروستو وزیر اعظم عمران خان په اقتصادي ماهرینو باندې مشتمل مشاورتي کمیټه جوړ کړه. ادارې وایي هیله ده چې د کمیټې سفارشات به تر مناسب حد پورې عام کړي شي ځکه که څوک د کمیټي بهر روزي حکم راي ور کوي چاغه هم کمیټي د غور دلاندي راولي اداري وي دا یو ډیر خامل دي او د دې کمیټي په وجه به د پاکستان اقتصاد ډیر زر مخ پوړان دي لاړ شي او دارنګ په پاکستان دولس او سرمایه‌کارانو اعتماد زیات شي.
دسی می حالات او د نړۍ مطبوعات.
ڈیلی نیوز اینڈ انالیسز و پانے لے پاکستان سرد چین د مالی مرستو پڑھا لیکن اخبار کڑی لیکن وائی د پاکستان ریاست بپری نگ دی چې عمران خان په مشرۍ حکومت دغه مرستو پر وړاندې خنډ جوړ شي. بلخوا امریکای واشنگټن پوسټ رسپان لیکلی په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو کمانډه په داسې حال کې و نوی امریکایي جنرال ته ورکړل شوی چې طالبانو هم جګړه سخته کړې او هم غواړي له امریکا سره د سولې یو تړون وکړي. د دې دواړو لیکنو مهمه برخې درته ورو. د ډیلی نیوز اینڈ انالیسز و پانے لیکنه وای پاکستان د اغستو پورونو لوجې له و بحرانی حالت سره مخامخ دی. په داسې کې چین پاکستان ته د مالی مشکلاتو د حل لپاره د $2 ارب د مرستې اعلان کړی دی. د لیکنې تر مخه دا کار د پاکستان له وزیر اعظم عمران خان سره مرسته کوي چې پوه شي ریاست د خپلو ګټو خوندي ساتلو لپاره پر دې خبره ځان غلی کړی دی چې ګواکې چینایي مرستې به اخر هم پاکستان د چین پر یوې کالونۍ بدل کړي. لیکن وای ریاست به پورا هڅه وکړي د عمران خان حکومت د چین د مالی مرستو پر وړاندې خنډ جوړ نشي. لیکن همداراز پاکستان ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د راتلونکي سفر په اړه وای وزیر اعظم عمران خان ته ډیر ښه معلومه ده چې پاکستان دا مهال امریکا سره چې په تیرو وختونو کې یې په اقتصادي او پوځي برخو کې مرستې ورسره کړي ښه اړیکې نه لري. لیکن وای نوموړی ښایي له امریکایانو سره د تعلقاتو رغولو هڅه وکړي. لیکن زیاتوی عمران خان به هم د پاکستان د تیرو مشرانو په څیر امریکایانو ته ووایي چې هیواد یې د افغانستان د روغې جوړې په پروسه کې مهم رول لوبولی شي. بلخوا واشنگټن پوسټ رسپانې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د کماندې یو نوی امریکایي جنرال ته د ورکول کېدو پر موضوع لیکنه خپره کړې. لیکنه وایي سکاټ میلر په داسې حال کې د یکشنبې په ورځ خپله دنده پیل کړه چې افغان ځواکونه له طالبانو سره په سخته جګړه بوختي او داسې پوښتنې هم راپورته شوې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ به په دغه جګړه کې د افغانانو ملاتړ ته تر کومه وخته دوام ورکړي. د لیکنې تر مخه میلر به لومړی امریکایي جنرال وي چې په افغانستان کې له خپل پوځي ماموریت سره سره ډیپلوماټیکې ذمهوارۍ هم ولري. دا ځکه چې طالبان له امریکا سره د سولې د یوه داسې تړون په لټه کې دي چې په ترڅ کې امریکایي ځواکونه وکولی شي له افغانستانه په باعزته توګه ووځي. په لیکنه کې راغلی پینټاګون هیلمن دی چې په افغانستان کې د امریکا نوې جنګي ستراتیژي به طالبان دې ته اړ کړي چې د سولې خبرو ته کښېني. خو لیکنه د شنونکو پخوانیو چارواکو په حواله زیاتوي له طالبانو سره د سولې د خبرو د پیل احتمال ځکه نشته چې هغوی د افغان حکومت دې دریځ منلو ته تیار نه دي چې وایي د روغې جوړې د خبرو مشري باید د حکومت په لاس کې وي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د ایران مشر آیت الله علی خامنائی ویلي جنگ به خای و نشي خو د ایران وسلوال ځواکونه د خپلې دفاعي وړتیا به زیات کړي. د موړي په حواله دا خبره د رسمي په پاڼه خبره کړي. خامنائی داسې وخت د ایرانی ځواکونو د دفاعي وړتیا په لوړولو ټینګار کړی دی چې د تهران او واشنگټن ترمنځ کړکیچ زیات شوی دی. صفی الله ستانکزه جزئیات لري.
د ایران مشر آیت الله علی خامنائی د ایرانی ځواکونو د دفاعي وړتیا د لوړولو غوښتنه کړې. د خامنائی د خبرې د هغه رسمي ویب پاڼې خبرې کړې. خامنائی د ایران د هوایي ځواکونو قمندانانو ته ویلي چې د سیاسي اټکلونو لمخې ښایي جنگ پېښ نشي خو د ایران وسلوال ځواکونه باید بیدار اوسي او په تجهیزاتو او پرسونل برخه کې خپلې وړتیاوې زیاتې کړي. خامنائی پرون د ایران د هوایي دفاع د ورځې په مناسبت له قمندانانو سره ناسته کړې او د هوایي دفاع څانګې د ایرانی ځواکونو یو مهم برخه یاد کړی چې د خبره له دښمن سره د جنگ په لومړی کرخه کې ده. د ایران دغه مشر چې له عامتام صلاحیت برخمن دی داسې وخت دا څرګندونې کړي چې ایرانی چارواکو د شنبې په ورځ ویل پلان لري راکټي او بالستیکي وړتیاوې زیاتې کړي او مډرنه جنگي جټ الوتکې او اوپتلې یا تحت البحرې واخلي. ایران د دفاعي ځواکونو د وړتیا په لوړولو او د نویو تجهیزاتو په پیرلو داسې وخت ټینګار کوي چې له واشنگټن سره اړیکې تر بل هر وخته سړې شوې دي. د واشنگټن او تهران اړیکې هغه وخت کړکېچنې شوې چې د امریکا ولسمشر په مې میاشت کې له ایران سره لاټومي تړون ووت او په دغه هیواد بندیزونه له سره پیل کړل. د ایران ولسمشر حسن روحاني هم تیره میاشت ویلي وو د ایران پوځي پوزي ورتیاوي هغه څوي چې امریکای پر ایران لبرید راو ګرځوله. حسن روحانی د ایران د تیلو په صادراتو د امریکا د بندیزونو په اړه هم غواخو کړ چې ک د ایران د تیلو د سوداګری مخاوني ولشي دا هیواد به هم ورته کار وکړي. امریکا ویلي ل نوومبر میاشتې به د ایران د تیلو په صادراتو بندیزونه ولګوي. د سوریه په جګړه کې د ایران پوزي حضور او د یمن له حوثیانو سره د ایران مرستي هغه څه بلل کیږي چې د واشنگتن او تهران اړیکې لاپسې کړکیچنی کوي، خو ایران له حوثیانو سره مرستې ردوي او د سوریه په اړه هم وایي چې هلته یوازې پوزي سلاکاران لري چې د سوریه د رژیم بشار اسد په خوخه پاتې دي.
سفی الله ستانکزی او د لخکرګا سلګونو اوسیدونکو پرون د هلمند سیند د اوبو په اړه د ایران د بهرنیو چارو د وزیر جواد ظریف د وروستیو څرګندونو پر ضد لاریون وکړ. نوموړي وزیر څو ورځې وړاندې له ایراني ټلویزیون سره په خبرو کې ویلي وو که چېرې افغان حکومت پر ایران د هلمند د سیند اوبه بند کړي دوی به له نورو لارو خپل حق ترلاسه کړي. د هلمند اوسیدونکو وایي د جواد ظریف دا خبرې مغرضانه دي او باید هغه وضاحت یا سپیناوی وکړي. تفصیل په دې رپورټ کې.
د مدني فعالینو په شمول د هلمند سلګونو اوسیدونکو د لشکرګاه شار لارو کوڅو تر وتلی دي او د ولاریون پترس کې د ایران په صد شار نور کوي. د هلمند اوسیدونکو وای د ایران د بهرنیو چارو د وزیر جواد ظریف هغه څرګندونې مغرضانه دي چې په دې ورستوي کې د هلمند د سند وبو پړه د وی ایرانی تلویزیون شبکې سره کړی دي.
د موج د دې وبو حساب غواړو او د دې اوبو د تیر وتلو اوبو حساب غواړو چې ایران ته کمی وبتللی دي د حساب غواړو
ونه ورکوالو بچ ټول پور کو ځان پور کو بالکل نه ورکو. افغانستان چې لري خور قریب ملک ته هیڅ شي نه لري. موږ په خپل اوبو نه لرو چې کوم چې اتوای وای کوم چې موږ دغه وای خو اعتمادي شي نه لرو ولې ورکو.
توات د بهرنی چارو د وزیر د ورستیزګر څرګندونو په خبرګون کې خپل تصمیم ونیسي. دوام هغه بچی په تیر وختونه کې په مسلسل ډول ایران هیواد ته اضافه تللی دي حساب دی ورسره وسی. دریم د هلمند رانده ولوسنه به تر هغه قرار کښیننې تر څو چې د ایران د بهرنی چارو وزیر خپل خبره نوی اخیسته.
نو موږ په دغه اکل باندې مقصد موږ خپل شرم په دا وبور کوو خپل مرص عیدات چې موږ دغه وبلور موږ بشینه لرو.
جواد ظریف د ایران د وی تلویزیونی شبکې سره په خبرو کې ویلی و چې د هلمند د سین په وبو کې د خپل حقابه پر سر د افغان حکومت سره خبرې روانې دي. ان کل کل هارونه د افغان لور سره په دې اړه بحثونه لري. جواد ظریف ویلو کچیر د قانوني لارو اوبه ترلاسه نکړي نور لارې فشارونه هم ستا چې د هلمند سیند څخه د اړتیا وړ اوبه ولري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر کڅو هم ندی ویلي چې څنګه او کوم نور لارې دي چې دوی به د هلمند سیند اوبه ترلاسه کوي، خو د هلمند لاریون کوونکي وایي ایران د حکومت وسلوال مخالفین او سیمه ییز تروریستان هڅولي دي چې په افغانستان کې بندونه وران کړي او نامنوي ته لمن ووهي.
ایران موږ مخالفین ټول ایماکی سلاوی ورکی راولي موږ په بندو باندې عملې کوي موږ بندونه د مابې نه وړي
فرزای د دې چې باید لا چر کړی وای د همکاري او د انډیواري او د دوستی نور به هم زیری حقونه موړي زغري حق مطلبي د ټول هیواد وته مدا غشتنه ده چې باید نور موږ په هیواد کې لاس وهنه بند.
که څه هم د هلمند چارواکو په دې اړه د خبرو ډډه کړې او غوښتي د مرکزی حکومت کار بلل دي، خو افغان حکومت تل ټینګار کړی دی چې د هلمند سیند د اوبو تړون ته ژمن دی. په 1950 مریز کال کې په هیواد کې د وخت د حکومت لومړی وزیر موسی شفیق د ایران د حکومت له مسؤلینو سره یو تړون لاسلیک کړ چې لمخې ایران ته په هر ثانیه کې د هلمند له سیند نه 22 متریک مکعب اوبه چې ټول کال کې 1500 متریک مکعب کیږي ورکول کیږي، خو د ایران حکومت داوا کوي یاد مقدارو به نه دي ترلاسه کړي.
دا مشال ریډیو دا.
په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو نوی امریکایي کمانډان سکاٹ میلر وايي په دغه وخت کې د سولې د ټینګښت لپاره باید پر وسلوالو پوځي فشار موجود وو. سی نوموړي چې پرون یک شنبه په افغانستان کې خپل دند پیل کړه د غراز ډاډ ورکړل چې دغه هیواد به هیڅ کړه د وسلوالو په خوندي پټنځای بدل نشي. په افغانستان د ملي امنیت سلاکار الحمدلله محب بیا د بهرنیو ځواکونو د نوي کمانډان د معرفي په غونډه کې ترګرې پر وړاندې جګړه کې د بهرنیو ځواکونو رول مهم او د قدر وړ وباله. محمد حدیث پردیس تفصیل راکوي.
د افغانستان لپاره د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان سکاټ میلر وایي ترورستان هڅه کوي چې په دغه هیواد کې پټنځایونه ولري، خو دوی به له افغانانو سره په ګډه د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزې ته دوام ورکړي. دغه امریکایي جنرال دغه شان وویل چې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره ضروري ده چې پر وسلوالو پوځي فشار دوام ومومي. نوموړي دغه څرګندونې د یکشنبې په ورځ په کابل کې په رسمي توګه د قومندې د مسؤلیت د اخیستلو په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وکړې. دوی وی باید په ترورستانو فشار دوام ومومي او دا یقیني شي چې دوی له افغانستان څخه د نړۍ د ګواښلو لپاره استفاده نه کوي. په راتلونکو اونیو او میاشتو کې به زه د دغه ماموریت له غړو مشرانو ملاتړ کوونکو او همداراز له خلکو سره ملاقاتونه ولرم او په دې اړه به ورسره خبرې وکړم چې موږ ولې دلته یو، ځکه دا زما لپاره ډیره مهمه مسله ده. له جنرال جان نیکولسن نه سکاټ میلر ته د قومندې د سپارلو په مراسمو کې د لوړپوړو افغان چارواکو سربیره په کابل کې د بهرنیو هیوادونو یو شمیر سفیرانو او استازو هم ګډون کړی و. د ناټو عمومي منشي په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د هیله لري څو د افغانستان لپاره د بهرنیو ځواکونو له نوي قومندان سره له نږدې کار وکړي. په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هم د جنرال جان نیکولسن هڅې په افغانستان کې د پام وړ بللي او د هغه ځایناستي ته یې د بریالیتوب هیله کړې. د افغانستان لپاره د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان سکاټ میلر تر دې وړاندې د امریکا د ځانګړو ځواکونو یا ډلټا فورس قومنده په غاړه درلوده. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب بیا په یاده غونډه کې ویل چې د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې د بهرنیو ځواکونو په ځانګړي ډول د امریکا رول مهم دی. دی وی ښاغلی میلر، موږ به له تاسو سره اوږه په اوږه د بیان د ازادۍ او بې عدالتۍ د دښمنانو پر وړاندې ولاړ یو. موږ به په ګډه په افغانستان او سیمه کې ترهګري له منځه یوسو. که څه هم وینه تویږي، جګړه شته، خو ماته مو نه ده خوړلې او افغانان به هیڅکله ماته ونه خوري. تر دې وړاندې جنرال جان نیکولسن په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان و. جنرال جان نیکولسن په خپلو خبرو کې ویل چې افغانان له کلونو راهیسې جګړه تجربه کوي، خو اوس د دې وخت را رسیدلی چې دغه جګړه پای ته ورسیږي.
دا مشال تر څنګ اوسه، دا سحر لنه هو، دا ماخام تر شپګو.
د خوست یو شمیر سوداګر او دکاندارانو وایي مالونه یې له یوه نیمې میاشتې راهیسې په ګمرک کې پراته دي او تشریح او محصول یې نه کیږي. دوی زیاتوي په ګاډو کې ځینې داسې خوراکي توکي هم شته چې د کارونې وخت به یې په پوره کېدو دی او که له دې زیات وځنډیږي نو خرابیږي او سوداګرو ته به لسګونه میلیونه افغانۍ زیان ورسیږي. دوی ګواښ وکړل که غږ یې و نه اورېدل شي نو احتجاجونه به وکړي او ښار به وتړي. نجیب الله الوخیل معلومات راکوي.
سوداګر او دوکانداران چې د شنبې په ورځ یوه خبري ناسته کې راټول شوي ول، رسنیو ته وویل له ګمرک سره دا ستونزه پیدا شوې ده چې ګاډی د نوعیت پر اساس محصول کوي چې دا ډول محصول د اصولو خلاف او سوداګرو ته په زیان دی. د دوی په وینا ګمرک پرته له دې چې مالونه تشریح کړي، په سرجم ډول ګاډی دومره په لوړ قیمت محصول کوي چې په ګاډی کې مال په هغه اندازه نه وي. د خوست د سوداګرو د صنفي اتحادیې مرستیال حاجی انعام رحمانی وویل
سوداګرو تقریبا 200 حدود کو موټر کې د ګمرک پریاست کې ولار دي. په دې کې داسې مالونه دي چې هغه مالونه اسپر کیږي، د مثال په تور لکه سعودي ملایي دا اسپر کیږي. په هغه موټر کې دومره مال نه دی لکه د دوی د ګمرک شته. که مرکزی اداران زموږ په خبره باندې غور ونه کړي، هم موږ دکانداران تجارت خپل مدني حرکتونه کوو، بازار به بندو، لارې به بندو.
د خوست د سوداګرۍ خونو رئیس نواب امیرزی وایي کچیر د سوداګرو مالونه د قانون سره سم تشریح نشي نو په دې سره قاچاق زیاتیږي چې د دولت د محصول د کمیدو او د خلکو د بیکاری لامل ګرځي.
که تشریح نکړي په دې لارو کې قاچاق زیاتیږي، محصول کمیږي، خلک بیکاره کیږي. یا د مالونه تشریح کی یا د پخوانی قیمت چې موږ محصول ورکو په هغه ډول دی زموږ سره دوی چلند وکړي.
د خوست د سوداګرو د اتحاد مشر حاجی جمال تڼی ویل اړوند ادارو د اسانتیا پر ځای سوداګرو ته ستونزې جوړې کړې دي.
زموږ غوښتنه دغه ده د خوست د سوداګر د کندورونو په نمایندګۍ کدا زموږ د مالونو غاور وشه وبشي کاو نشول، موږ باید وامه ستوم د بازار باندې کو مالم رانه وړو.
ملی سوداګر حاجی شهباز خان ګربزوایی د خوست ګمرک مسؤلین له دوی څخه حتی د مالونو له قیمت څخه زیات محصول غواړي.
پارت کا په دې ګاډي کې داسې مواد پکې دي چې تلویر لا کاری به قیمت نه لري، خو د افغانیونو به ته ضرورت دی. دای مونږ په دې باندې نه لا کاری به خولي درشته نه دی. دای کا ظرفیت د تشریح نه لري. مهرباني دا وکړي دای د ظرفیت جوړ کړي، میر مولینه د تشریح لپاره تیار دي.
د سوداګرو د غوښتنو د جواب په مخه د خوست ګمرک ریاست ته ورغلو، خو د ګمرک رئیس پولیس او نور مسؤلین په دې باب د نظر څرګندولو ته حاضر نشول. هغوی ویل چې دوی ته مالیه وزارت په رسمي او کتبي ډول لارښوونه کړې چې رسنیو سره دې نه غږیږي.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یو ویش، شارټ ویوز 2130، 15315 او 15555.
اردن کو دا مشال ریڈیو دا دا ڈان ورسپانی ولیکن وای دا روان کال پا لمڑیو شپگو میاشتو کی پا پاکستان کی دا تیر کال پا پرتلا پا ماشمانو دا جنسی تیرائیو پا پیخو کی دو دیرش فیصد اضافه شوی دا لیکن ترمخا پر ماشمانو جنسی حملو کی دا که وط سل ویخت فیصد هاگا خلق ملویس تی چه یا خود ماشمانو رشتدار بی و یا هم لاغوی سر پا یو کلی و کسکی اسی گی دا دی لیکن تفصیل مجید بابر آورو.
ڈان روزپانه لیکي چې اوس وخت راغلو چې حکومت د ماشومانو پر ضد د جنسي تیریو په اړه دومره سخت قوانین جوړ کړل چې له وجې اوس پاکستاني ولس توانېدلی شي چې خپل راتلونکي نسل خوندي کړي. خو په ماشومانو د جنسي تیریو په اړه یو تازه راپور په اصل کې د ماشومانو د حقونو په اړه د ریاست غیر سنجیدګي په ګوته کوي. د راپور له مخه د روان کال د جنورۍ نه تر جون میاشتو پورې په دغه هیواد کې په ماشومانو د جنسي تیریو 2322 پیښې مخې ته راغلي. تیر کال هم دومره موده کې د دا ډول پیښو شمیره 1202 خو د سخ کال شمیرې په دا ډول پیښو کې د 20% زیاتوالی نشاندهي کوي. د ماشومانو د حقونو په اړه د غیر دولتي ادارې ساحل لخوا خپور شوی دی راپور کې راغلي چې هر ورځ لږ تر لږه 12 ماشومانو سره جنسي تیری کیږي. د راپور له مخه په دې شمیرو کې زیاتوالی نه یوازې د دې سختې پیچلې ستونزې د حل ضرورت په ګوته کوي، بلکې ریاست ته دا یاد دهانی هم کوي چې د ذمہوارو پر ضد د سختې کاروایۍ نه کولو له وجې زموږ راتلونکي نسل د څومره لوی خطر سره مخ دی. ورځپاڼه لیکي چې کله د قانون حکمرانی نه وي نو بیا مجرمان آزاد ګرځي، او په دا ډول پیښو کې چې پولیس کوم رویه د متاثره خلکو سره ساتي د هغې نه دا تاثر رامنځته کیږي چې پولیس متاثره کس نه بلکې د مجرمانو ملاتړ کوي. د راپور له مخه دا مهال په پاکستان کې د 15 نه تر 15 لسو کالو پورې ماشومان د دا ډول خطر سره مخ دي، خو سخت کال د 15 کالو نه کم عمره ماشومانو سره هم په جنسي تیریو کې زیاتی راغلی. د راپور له مخه د دې زیاتوالي یوه وجه دا هم کېدای شي چې اوس خلکو کې شعور راغلی او چوپ نه پاتې کیږي، او زیاتوي چې په دا ډول پیښو کې 98% هغه کسان ککړ دي چې د ماشومانو یا خو رشتہ دار دي او یا هم په هغه کلی کوڅه کې ژوند کوي. ورسپانه لیکي چې حکومت له پکار ده چې اوس په دې لړکی رایج قوانین په سختۍ سره عملي کړي، د ماشومانو پر ضد د جنسي تیریو او حقونو په اړه یو قومي کمیشن جوړ کړي او یو داسې نظام رامنځته کړي چې اغیزمن کسانو ته صحي سهولتونه، نفسیاتي درملنه او قانوني ملاتړ ریاست ورکوي. نو هله به زموږ راتلونکي نسل خوندشي.
ټولنه او سخري دي
کلا په زور او په جبر باندې یو فرد یا یو ګروپ را پاسي او نور خلق د خپل فکر نه تغیر اظهار نه منی کوي.
شدت پسندی کوم نه دا انساني رویه ده چې د انسان په مختلف واقعاتو ته د اغرت عمل کوي.
ټونی زخبرونه ټولنه او سغدریزی کې د توندلاریتوب او تشدد پر ریښو، لاملونو، اغیز او حل لارو باس شوې ده.
چې څنګه واکمن خلک چې دي هغه دا مسله یو مسله وګڼي او په پرایورټیز کې ټولو کې بر راولي.
دا خبرونه چې احمد شاه اعظمی وړاندې کوي هر شنبه یا خالی د پېښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجې اوریدای شي.
د خیبر پختونخوا په سوابای کې د عباد الله په نوم د نهم ټولګي اوس د کوونکو توانېدلې چې د موبایل ټلیفون اپلیکیشنونه جوړ کړي. لدی اپلیکیشنونو څخه یو یې د هغو کسانو لپاره هم دی چې لیک لوست نشي کولی. دا چې عباد الله دغه کارونه څنګه کوي او ټولنه یې ته ګټه څومره ده، دا به د انیسی اجمل په دې رپورټ کې وګورو.
عباد الله د خبر پختونخوا د سوابې سلی د داګې کلی اوسیدونکي او د نهم ټولګي زده کوونکي دي. هغه د رستیو کې ځینې سافټویرز او موبایل اپلیکیشنز جوړ کړي دي چې پکې د لوبو او امدادي کارونو هغه هم دي.
فرسٹ پیج دا سافټویر او پای کې بلار سره جوړ کړو, ہنٹنگ ڈک کمپا کے جوڑ کرو, ولوم پکے اسپیس بائیں, اسپیس گیم جوڑ کرو, سولر سسٹم بائیں جوڑ کرو, اور یوم پکے ہیلیکاپٹر بائیں جوڑ کرو.
ل عباد اللہ سر دا اپلیکیشنس او سافٹ ویئرس پر جوڑا بولو کہ دا خیبر پختونخوا دا آئی ٹی بورڈ ادارے یو سنگا مرستہ کبھی عباد لوبو تر سنگ دا امدادی کارونو پر وقت کے دو لپارا ہم یو اپلیکیشن جوڑ کرے دے.
دا رسک یو پوائنٹ وائی اپلیکیشن دے, اتا دا ایمبولینس ضرورت, ہلال احمر ضرورت یار تھا, دا فائر بریگیڈ ضرورت یار تھا, اور دا بم ڈسپوزل والی ضرورت تھی, تخبل کالم کو رشے لوکیشن سینڈ کو رشے زوست ایمبولینس والی دا کال کم یا لوکیشن سینڈ کوم نستا دا بچ کم دینو یا بل سکرین کو لاشی ایمبولینس والا تا بایک بایتا سا چکم دینو مختلف نمبری.
عباد اللہ وائی دیر دا سے خلق بایدی دل چپا موبائل ٹیلیفون باور تلیکل نورت لو نو دا دا یو دا سے اپلیکیشن جوڑا بولو ارادہ وکڑا چی غک پلیکلو کی بدلولی شی. د خیبر پختونخوا د آئی ٹی بورډ ادارې یو مشر شیراز وای ادارې د صوبې په بیلابیلو سیمو کې د سرکاري سکولونو ماشومانو ته د ټکنالوژي په برخه کې روزنه ورکوي.
دا پټول کې پکې کې موږ سره 14 ډیسټریکټس کې دا پروګرام رنګيږي, نو د کې دا ثوابي هم پکې شامل ده, ثوابي کې ما سره 30 سکولز دي.
عباد اللہ د ټکنالوژي په برخه کې په لویه کچه روزنه او د غسي د نورو سافټ ویئرز او اپلیکیشنز لپاره د خلکو ژوند اسانه بل غواړي.
ورور ولی په اونیز خبرونه ورور ولی کې پر دې خبرې کوو چې په اروپا کې میشت مسلمانانو ته مذهبي ازادي تر کومه حاصله ده، ځایی خلک ورته په کوم نظر ګوري، او د مذهب پر اساس ورسره توپیر چلن کیږي او کنه. دا خبرونه د هر یک شنبه یا اتوار په ورځ د سهار پر 9 بجې، د هر پنج شنبه یا زیارت په ورځ د غرمې پر 1:30 بجې، او د هر جمعه په ورځ ماسپښین 3:30 بجې له بوریوال کاکړ اوریدلای شئ.